سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې ولسي جرګې د 1400 کال بودیجه تصویب کړه او ولسمشر اشرف غني وایي افغانستان ویتنام نه دی. د دې او نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور سبا خپروي. مشکوکو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې په ډزو وژلې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډی پی خبري اژان سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. هغه ویلي کناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی بحران پای ته ورسوي، نو د حل یوازنۍ غوره لاره دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې د دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال فبروري د 9 تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون 10 طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. د وزارت نن په یو کړې خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوی دی. خبر پاڼه کې وژل شوي پاکستاني ادبا ماهر ماین جوړونکي بلل شوي او ویل شوي چې د هوایي ګزار پر مهال دغه کارخانه او زیرمتون هم له منځه تللی دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا پاړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور سبا خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبری لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. د برلاینز پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره په عاجلو اقداماتو کې د یوه ورځ هڅې هم نه سپموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناامه له دې مخکې ویلي چې په دې هیواد کې د 2020 کال په وروستیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی دی. د بدخشان چارواکو د غرد خوېدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان دی ولی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یک شنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان ثناء الله رحماني ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د یو بل کس د ټپې کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د غرد خوېدو په مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت و. د افغانستان ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه بلاخره نن تصویب کړې. د جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل چې حکومت د مامورینو او ښوونکو د تنخواو د زیاتولو لپاره د دې جرګې مشروع غوښتنې د بودیجې په اصلاح شوې مسوده کې په پام کې نیولې دي.
جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 14 ساعت افزایش خواهند داد.
تر دې مخکې ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه 2 رد کړې وه. د 1400 مالي کال په بودیجه کې ټول ټال 420 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوې چې 321 میلیارد افغانۍ عادي او 116 میلیارد پراختیايي بودیجه ده. مشکوک وصله والو دی به غیر دولتی مؤسسه څلور خزینه فعالان چې په یو موټر کې سپری وی افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې په دزو وژلی او د هغوی د ډرایور ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن د میرعلي ښارګوټي په ای پي کې رامنځته شوه. هغه دا حمله تایید کړې او ویلي چې امنیتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې چې حمله کوونکي ام پیدا کړي. ویل کېږي حمله کوونکي بریالي شوي چې نږدې غرونو ته وتښتي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچه دوام لري. د جاب هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 4,98,380 کسانو ته رسیدلی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر بیا 2.5 میلیون ته رسیدلی او باور دی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډیر لوړ وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو به نن د روسیې په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن تېره اونۍ ویلو چې پوتین او لوکاشنکو به پر اقتصادي اړیکو د انرژۍ پر مسئلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خپروو. د افغانستان ولسی جرګې له اوږدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د هغې میرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په یوه جګړه کې وژل شوی.
زه به د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم. په قرآن دا لاسونه مې ګوره، خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي غول راکي. دغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په پکتیا کې چارواکو او محصلانو په یو آزاد بس کې د جګړې پر زیانونو بحث وکړ.
کچیر دا جنگ نیوی د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي په افغانستان کې وو فساد ډیره کمه درجه وی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د مخکخو خځو اونیس پروګرام خبريږي. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې وه، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په دریم ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرقان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالي کال بودیجې درېمه مسوده کې 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوي دي. د ښاغلي صافی په خبره له دې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو تر څنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه له منځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشینو نه یو شانوالی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي، او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږله چې بالاخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان ولسمشر هم د ولسي جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوشي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالي کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی چې دولت یې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاوو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن کار دی. د نوموړي په خبره د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتی بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپله نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي طالبان نشي کولی د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونتوانېدل چې دواړه مخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستي دریځ ته اشاره ویلي، دا ټولو لوریو ته یو نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروسته پریکړه نه ده شوې. ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غني هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې، تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کېږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیه انوري:
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په کندز کې یوه بې وزلې مېرمن وایي وروسته له دې چې میړه اته کاله مخکې د طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال پر چاردلې ولسوالۍ کې ووژل شو، تر اوسه له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان ده. د پنځو ماشومانو د مور وایي د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله یې کوچنیان له ښوونځي او تعلیم نه محروم پاتې شوي دي.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو پنځو ماشومانو سره د کندز ښار ناصرو سیمه کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال ته راغله، زه چا سره جنګ کوم، زه خپل ورنه سره جنګ نه کوم. نه کال ته راغله په زور درې ځلې بوته، د اخر ځله چې بوته سړی شهید شو ولګېده. پنځه اولاده مې دي وروره، او یو وراره مې پلار یې شهید شوی دی. لیونته ورې په پوستې خواته چې روانو لګېدلی و، مړی له خره مره سره راوسته. دغه یو زوی پاتې راغم له ما سره د ساتمې، او دا خپل مې پنځه اولاده دي.
سکینه چې څیره او ظاهري بڼه یې د دې ژوند ناخوالې بیانوي، د شهیدانو او معلولینو د چارو امیرت ته راغلې.
دلته راغلو د اسناتو لپاره مې که دا کارتونه زمونږ راوځي، که دا پیسې زمونږ راوځي، دا یوارانته بل کالي مالي کوم بوجۍ وړه به واخلم، یو چیرې خوراکې به واخلم. غریب بیچاره بېخي هېڅ چیرې، خدای نشته، اولادونه بې کالي بې ښه بې بده بې پای پوشه. نو موږ ډېر ځورېږو، ډېر زړونه خفه دي.
پر دې سربېره سکینه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي، څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زه ما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن د لاسونه مې ګوره پاک نه سوي دي. زه ما د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوی کوم، شیشه پاکی کوم، بیا خپل اولاد ته مې یا وریجې راکي، غوړ راکي، آش پیسې راکي. انده د ما ورځ د تیری ګوره.
د سکینې لپاره تر ټولو ضرورون کې دا ده چې بې وزلۍ ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نوارم چې کومک ما سره وکړي د مدا د بار چې په واره کې کومک وکړي زه خو به خو به بدل ما څنګه چل کوم بچی می ماری دي او بچی په خدا چې زه به مکتب ویری وروره له مکتب می راو کوم تاسو غلطه ګرځوه چې د کاله یو شی پیدا سي او روزګار می بدو د غلطه لپاره به مدرسه غلطه ګرځوه کاله یو شی پیدا کړم څنګه چل وکړي وای
د دې مرمنې زوی څوارلس کنن عبد الله هله لاره لا چې پراتلونکې کې انجینر شي خود یې هغه دا هله زکه نیمګړې شو چې په تنکی عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر وګو وربار شو
یا بالبری باندې ګرځم 15 روپۍ یا 10 روپۍ 10 روپۍ پیدا کوم د ډوډۍ کور ته اخلم منګه تجارت نور دولت نه هغور چې منګ سره کومک کوي منګه درس وایي منګه اندښ ځي
په کندز کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکي وژلي ماشومان یې بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي سوله وکړي څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي
د سکینې کیسه مو اورېده سکینه د کندز اوسیدونکې ده د 15 ماشومانو مور ده میړه یې په چاردرې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې وژل شوی او اوس بې اثرې پاتې ده اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو
800 ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی وروستیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپل ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي او پر ځای تر ډېره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونې ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي د ورځپاڼې په وینا روسیا له ایران پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي په خوله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به یې له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډې شي وړاندې په سر مقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې ویلي چې روسیې غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي د لیکوال په اند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی خو په خبره په اصل کې روسیه او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا یې په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات دغه لورو له انحصار وژغوري او مسیر ورځپاڼي وروستیو چاودنو ته اشاره کړې لیکلي یو ځلې بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي درد تېروي سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي وړاندې په سر مقاله کې راغلي د وحشت دا حالت بې ساری دی او افغانان نه پوهیږي چې چا اول دا وحشت پیل کړی د لیکوال په خبره ساده خبره خې دا وی چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسؤل ګڼي خو په سر مقاله کې راغلي خبره تر دې ډیره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي
په پکتیا کې ځای چارواکو او د پانتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون کړی و په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ډرامې هم وړاندې شوې د بحث ویناوالو له دیني عالمانو مخورو مدني فعالانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سولیز ذهنیت په خبرولو کې خپل هڅې زیاتې کړي.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګ د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کړي.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډېر کلیدي دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کړو، تر څو د هغې پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړندارې او تګلارې جوړې کړو او وټاکو.
د پکتیا والی زیاتوي د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډېره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زموږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. که چیرته جنگ نوی د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولېز ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا پوهنتون یو تن محصل عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پوهنتون استادان دپتنیول مای کرام هغه مدني پالان چې په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه ښه کولای شي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سي او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای سي ولس په اسانۍ سره قانی کړي، ولس تقینات ورکړي. په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بحران ته رسولې، دغه هیواد سوال تکینولې، نو ټولو کلو غاړو م دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په هانتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټورې وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې زیګی بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د زابل د مرکز ترین کوټ ښار د پاک ساتنې په مقصد حشر را بلل شوی و. چارواکي وایي د دې حشر هدف د ښار پاک ساتنې ته د خلکو د پام اړول دي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
زموږ ښار زموږ کور دی. تر دغه شعار لاندې نن لسګونه ځوانانو، قومي مشرانو او دیني علماو د ترین کوټ ښار د پاک ساتلو په موخه حشر ترسره کړ. په اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر عبدالعلي اڅکزي چې د یادو کسانو مشري کول ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کار څخه یې موخه دا د څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپل ښار پاک ساتلو په موخه کې ونډه واخلي.
موږ ښار ته راوتلي یو، په همدې خطر باندې راوتلي یو چې دغه ښاریان په دې باندې پوه کړو، یا د اورزګان ولس په دې باندې پوه کړو چې د ښار ساتل څونه مهم دي، یا ولې وساتو. نو د همدې دپاره راوتلي یو چې دوی پاک ښار پاک وساتي.
پر همدې مهال هغه کسان چې په یاد حشر کې برخه اخیستې وه هم د ترینکوټ له ښاریانو غوښتنه کوي چې د ښار پاکوالي ته دي توجه زیاته کړي. مولوی حمید الله غلام قادر چې د ښار د پاک ساتنې په دغه ملي کمپاین کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ سره راوتلی یو دغه خلکو سره چې دغه خلک په دې پوکو چې موږ هم په دغه نظافت کې برخه خو هم د خلکو ودې ته راځي کو چې خلک پوهیږي په دې باندې چې یاره سپینږیري، علما، مشران، قومي خلک، دا ځوانان، کشران، لویان، ټوله دغه ښار کې د خپل د دکان مخو د خپل پور و بل ځای و بل ځای خصوص دغه ښار کې چې گزاره کوي دغه ښار پاک وساتي
او د بازار د حفاظت لپاره نو چې د دې خدمت ونه شي او دا ونه شي د ښار والی د خوا یا د ولس د خوا یا په بازار کې نور مشکلات حل نه شي نو دا بازار په دې توګه نه سمېږي. او که خدمت د نال وځي، خدمت انسان وځي، خدمت خوار غریب وځي، بیا به بازار سمې امبزموشتي ولسونه سمې امبزموشتي خلک په خبره باندې پوهیږي.
د ښار د پاک ساتنې د دغه عامه پوهاوي پروګرام ترڅنګ په دغه ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې یو شمیر نیالګي هم کښېنول. د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتنه وکړه چې د پسرلي د موسم په رارسېدو سره دې په خپلو کورونو او دغه راز په خپلو ځمکو کې د هوا د پاکوالي په موخه یو یو نال کښېنوي.
ستاسو له پیغامونو
اسماعیل فاروقی د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د کنړ د نوي وکیلانو څخه دا غواړو چې د کنړ د غازی آباد او نړۍ پارلمان ته لیدلي د هغو څخه هیله مو دغه ده چې دغه طرز سره مننه.
د کلیوالی شنه د هلمند ولایت د انارګلي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. اوس نو د خیره سره د پسرلي زمانه را نږدې ده. نو زما د ټولو وډونو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپلو منطقه کې نالان ګلان چمنیان وکړئ نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم سي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی سي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو یو نهال شین کې او بیا یې وروځي نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی او باید چې دوی میوهدار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې زما پیغام نشر شي.
مطلب کندار لا ترندا ولسوالی تر درسره په تماس کې ما زما دا اله اورزو ته چې موږ خبر شوی یو د طالبانو دغه څخه هرڅه طالبان کډو شام په لاس نه راکړي. اول تلته چې راغلي دا خلک ورته په درې غست منا د مسیح د غیر استلیتي ندی د ملي کرخان ده. موږ دروسه شی نه دي لیدلې، نه دروسه موږ نه مان دروسه راچول دي او نه پریږدي. ګرد کار په ستره باندې موږ د لوکل واک څه دای له د چې د کار اته برابر کی اوس کنه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
چین نن د امریکا پر نوې ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ بندیزونه لرې کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر ټرمپ پر مهال جوړه شوې نرمه کړي کنه. په دې اړه تفصیل اجمل انت اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل: موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه ویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړې اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنګټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د ګوندوي هیوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو له کبله له قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هانګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجنګ د بشري حقوقو څخه په سرغړاوي هم انتقادونه زیات دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا یې بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې له امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکي پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري چې واشنگټن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکي تعرفې لري کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکخه خځې خبريږي، خو له هغه مخکې د 12 بجې او 13 دقیقې دی نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو له افغانستان د امریکایي طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو وین زبی الله مجاهد د جرمني له ډی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2000 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هېواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون 10 طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. دفاع وزارت نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوي دي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیر یار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د ښویېدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د افغانستان ولسي جرګې د 14 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړه. تر دې مخکې ولسي جرګې د 14 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیس څیرمه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر یو موټر چې د یو غیر دولتي ماسې څلور خزینه فعالان په کې سپری وي ډز کړی، څلور وړې وجلی او د هغوی ډرایور یې ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلی کې رامنځته شوې ده.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذې ته ځانګړي سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاپي پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندی په توګه کار کوي. مرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو ته هم ډیر مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندی په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړي توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوی یاست؟
بله، من تاسو پوښتن زه تاسو په دغه باید وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف پر صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه
مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونی او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کمپټسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډیر هدا پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي خځو ته ډیره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللي وست؟
ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورس و چې د امریکې دولت لخوا د ایران سوی و. نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړ او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو و خپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما ته شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی. زه څه کاله فارغ شوم، هغې نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته ورته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا مو وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیه کې، وزارت مادن او پټرولیم کې. هلته نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستالې ویان د په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګون دی ځکه و چې خلکو زما دا بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم توګل سي وو فقط دومره ذکر سي وو چې د ماستری کې چې زکر د امریکای څخه غوښتي. نو دا سه یو فکر سوای و چې دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپوره تصویر ونه لري او تمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خواله را سره کړې ده چې لومړی ستونزه خو دا وي چې دوی تر یو ځایه پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خنډونه جوړیږي چې تر یو ځایه رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي، یو مقام ته، اصلي ستونزې هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هماغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مني چې د یو شدې څخه دی فرمان تر لاسه کی یا یو شدې ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شدې خبره ومني خو دوی ته داسې معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شدې سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکي کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپله وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي، بالکل د ښځو لپاره لږ څه مشکله ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته چې دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. ما دام خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه سایه ته کته ماته استمخ کې مویلې اوس د خلک پویسي وې دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونی او خته د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په ادارې کې کار کوي ک دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونو دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړای دي نو اوس هغه نګون چې مخ کې د باز لخوا کې دل اوس شاید هغه ډیر کمې شوی وي خو بیا هم دلته زبا دومره وایم که مثلا کوم انجونی یا که په داس ننګون سره مخامخ کیږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي دلته اداري اصول سته یا که تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیسې یعنی غنه په پورته موقف کې هغه داس نشي ورته ویلای چې مثلا تاسو نه امر نه سمختلی یا کار نه سم کول ځکه دلته اداري اصول دي اداري اصول باید هم مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخپل باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا غوښ دې دا څنګه غون مقابل کې ودی ګو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید هیڅ کو
مننه فاطمه جانی اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
مقام برابر کی
ډیره مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستي اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
بلې محترم ملالی خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د آزادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او روس له سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته تعالی رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ راکړي د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري او په ځینې کې زما دغه د مرستیا د ویان څه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په څنګه کې یعنی تاسو لور زده کړې دي او کمال خو دا د یو سړی خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسې چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتي ولایتونو لري تاسو خزی چې دي په بدو کې ودون ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودون هغه ورکول کیږي اندارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو جمهور د یو مرستيار وانت چې په دغه ستونزې تاسو پر رسمي چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده ده هغه څه دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي د نړۍ خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه په خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زموږ د خزونه دا هیله ده چې دا یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي د نور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټرو نه فارغین لرو چې کار کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه او استخدام شي
مننه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا متعینده نسل تکنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی ځوان پرتله تر 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې نجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چند دوی څو ګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاري زمینه یو خبر او بل دا بل ور څه وویلې مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولی شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې نجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم نجونې او بالخصوص نجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولی شم ولې نه وایکم زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا الومنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ د انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته نجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زغپله دی ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ باید سیمینارونه ورکشاپونه لرو باید ولایت سفرونه لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیر زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت وایسته یو د ازادي راډیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تر ویلاندې د مې وروسته بل خپل دوهمي میلمنی حسی اندر سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمي میلمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام مننه کوروګان زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر لومړی پښتنه په دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو وړکتون چې ښارګال لومړی سنتر وړکتون دوهم سنتر وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو سانگه هم به مکتب که لری چه کلا کلا آقا شهیدان و ورسه چه دو درست دفاع لخوا یا دین امنیتی ارگانون لخوا مونگ تمریکی که دید که دید که دید او بیلفیس نه مونگ سهمیه ورکره ده او دوی تا کوشش لانده نیستو. اصلا زمون مرکز نهاد انتفاعی مرکز ده من کسیش کلیگ و خصوصی سکتور که دادستاریم.
ډیر مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملالې جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمدی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه حوسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر زده کړی دا چې واه کړی دا چې دا راکړی چې د افغانستان کې کړی چې په خارج کې کړی.
السلام علیکم. مګلم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په لمر کې شته د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته د موږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مقصد زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې ځکه نه بخښي شو د پاترافیسمو کې درګولل هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خابې سول. خدمه خل و ارزو داده چې دا باید شیز روزی د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ته چې حق ورکول کیږي نه حق خوشتل کیږي چې دوی د خپل حق ته په تلاش وته چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غزه پلان ولري دوی اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکلات کې خو د دوی هغه رفتاران چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده خدا کولای شي چې موږ د شوزو مشکلات فرال کړي.
مننه کوم له دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مې صدایا مکتب مې په مابس ثانی صدایا مکتب کې وروسته لیسي دوره مې تر بدل شي په لیسا کې او فاکولټه مې د ساينس په انزي د بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوې. کابل پوهنتون ماستری می در افغانستان د پیام نور با پانچون که کرده او طول زنده پا کابل که تیر شده ده لشروع نتر آخر پوری دیر لگ وقت پاره که شرایط کنه او امیتی سنده لگ دیر شو یا دو کالا مونگ مهاجر شو نور طول زنده ما پا افغانستان که تیر شده ده و امدیسا پیدا شده و امدیسا زرده شده او ده پر ورور پا ده سوال پا جوابتی باید او ایم چه دقیقاً پاک وختل کیږي نه ورکول کیږي مګر په خاورونو کې په مراکزو کې د ولایتو په هغه سیمه چې د کلک قانون چلیږي خو طبیعي ده چې موږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خورته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ما شما اینجوری یا مکتب پاتی که دی یا دست پاتی که دی یا خدای نخواسته دی دی سهت تا به مریضی پا وقتی کن گواه دی زمون تقاضا زمون حیله زمون بستنگی رو نه زمشران رو نه اغا خلگو چه فاقه کلی ساهو که وستیزی امداده چه دویده ده خپل ولس بخاطر ده خپل خلگو بخاطر لملی برنامو لملی پروژو لکه شه چه دی حق ده لکه ده مکاتبونه ده ساتنه ده فعالی دولو ده کلینیکونو ده جوراولو ده ساتلونه او ده فیزین نور هر ملی برنامه چه ده دوی ده جوانت پاره بدلین راوری او ده دوی ده جوانت که سوکالی راوری او ده دوی کورانه خوشحاله کهی هغه که همکاری و که مرسه و که او شوراگانی جوری که اما هنگی و که مشکلات او ستونز و ترسیدگی و که تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هر سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانه، کلینیک، مدرسه او نور برنامه او پروګرامونه چې د دې په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د اقص په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیوالدو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامي وي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، دوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي ان ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه دوشنبه ورته ورکه ښه کېږي، پالته استراحت ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پاراسامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې نجلۍ هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی زه نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دینه ونوزی مړی د پلار په جګه کې خاصي د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو سله ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلیوالدو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاسته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، یونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري، دغه ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق چې د خویندو ده دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب د ملا امامانو نه ده، د علمای دین نه ده، د سپینګینو نه ده چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې په قارېږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي، تر څو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.